السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د خزو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه سات لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د وروستي څو ورځو واورو او ورښتونو یو شمیر ولایتونو کې لارې او سړکونه بند کړي دي. په نورستان کې بیا خلک خوشاله دي او وایي چې دغه ورښتونه به د دې لامل شي چې یو نیکمرغه کال مخته ولري. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ایران حکومت ویلي چې شاوخوا 200 افغان ډاکټران د ایران په روغتونونو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو د ادارې رئیس نادر یار احمدی په یو بیان کې ویلي چې دا افغان روغتیا پالان د ایران د هستوګنی قانوني اسناد لري او له خدمتونو برخمن دي. هغه په عین حال کې ویلي چې په دغه قانوني او تحصیل کړو افغانانو سربیره یو لوی برخه افغانان په ناقانونه توګه هلته میشت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت دغه مقام په خبره دوی په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له ایران ایستلي وو چې د په خبره په افغانستان کې د سختو شرایطو له کبله بیرته ایران ته ورغلي دي. ایران په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو کړی تنگ کړی ده. په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ ویلي هیواد یې چمتو دی چې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په کابل کې د هستوګنې کورونه جوړ کړي. هغه دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بیان پر اساس ښاغلي شینګ ویلي د هغو کډوالو لپاره کورونه جوړوي چې له ګاونډیو هیوادونو را ایستل کیږي. هغه همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د سړو خونو او د روغتیا او قانونو په برخو کې د همکاریو ژمنې هم کړي. د چین سفارت او هم د طالبانو د حکومت سرچینو دا جزئیات نه دی ورکړي چې چین کوم افغان راستنیدونکو ته په کوم ځایونو کې څه شمیر کورونه جوړوي. بلورته د پاکستان د ملي غورځنګ رهبر او د پښتون ژغورنې له بنسټګرو مشرانو محسن داوړ د افغانانو په جبري ایستلو نیوکه کړې او هغه د بشري حقوقو نقص بللی دی. ښاغلي داوړ په خپل ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې له پاکستانه د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو جبري ایستل د اندېښنې وړ بللی او د افغانانو پر ضد یې دښمني یاده کړې. هغه ویلي اند قانوني اقامې او ویزو لرونکي افغانان هم نیول کیږي او ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي او نیولو وروسته له غزور واخیست چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2023 کال د دسمبر له 1 وروسته اسلام آباد کې بیا اسناد افغان کډوال نیسي. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یو ان راوا وی لکتر لګه و ماشومان په غزه کې د سړې هوا او د سرپناه د نشټوالي لکبله مړ شوې دي. دغه ادارې پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا خپلی ټوئیټر ولیکل چې جګړه ځپلې غزه کې شاوخوا 2900 زیږیدلي ماشومان پر نامناسب سرپناه کې ژوند کوي. د ژمی سره هوا داسې مهال د غزې نویو زیږیدلو ماشومانو ته په ګواښ بدل شوې چې د اسرایل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې له کبله د غزې سلګونه زره کسان د خپلو مینو بې ځای شوې دي. د جرمني خبري اژانس لیکلي دغه بې ځای شوي داسې خیمو کې اوسیږي چې د سړې هوا او ورښت په وړاندې مقاومت نه لري. د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان یک شنبه پاکستان ته تللی دی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سره د پنجاب په رحیمیار خان ښار کې لیدلی او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې سره کړې دي. د بیان له مخې شیخ محمد بن زاید النهیان د قانونو په کیندلو او کرنې برخو کې له پاکستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي په وړاندې په دویمه ټیسټ لوبه کې د بریا لپاره باید 2 نورې وکټې هم واخلي. افغان لوبډلې پرون د زیمبابوي 8 لوبغاړي په 250 منډو آوټ کړل. زیمبابوي د لوبې د ګټلو لپاره 83 منډو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې یوازې 2 وکټې لري. اوس هم راځو د خبري ټولګې د سر راپور ته. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د څو ورځې واوري وریږي چې د غنو سیمو مواصلاتي لارې تړلې او خلک لستونځو سره مخامخ کړي دي. په فاریاب کې د درنې واورې له امله د لکتر لګ دو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د لارو د خلاصون لپاره یې خپل ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه موظف کړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیور.
د راپورونو په اساس د سالنګونو د لوی لارې لتړل کېدو څلور ورځې تیریږي. که څه هم د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د دې لوی لارې د خلاصون لپاره خپل هڅه کوي، خو لا په دې چاره نه دی بریالي شوي. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي د دوی ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه د لوی لارو په تیر بیا د سالنګونو په پاکولو لګیا دي. په سالنګونو کې سلګونه بارون کې موټر او چلون کې سار دي. د بارون کو موټر چلون کې وایي د لارې بندیدل دوی ته زیان رسوي، ځکه په گاډو کې بار میوه او ترکاری خرابېږي. په پروان کې د ایسارو موټر چلون کو لډلې تورشا ویل
ندره مورز د دلته پروان کې ولاړې لار بند ده. سالنګ کې واو رسوي او ډیر غټ تکلیف جوړ دا گاډو کې سبزیان ډا کې دي او مالونه دي دا ټول خرابېږي.
د افغانستان په اکثرو شمالي مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې لوی لارې د درنو واورو په سبب تړل شوي، چې د طالبانو د فواید عامې وزارت په خبره ځینې بیرته د خلکو په مخ پرانستل شوي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکز او روغتونو ته د ناروغانو د رسیدو ستونزه هم رامنځته کړې. د بیلګې په توګه د کاپیسا د څو ولسوالیو لارې د دغه ولایت مرکز ته تړل شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې له مسافرو ډک لسګونه موټرې سار پاتې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د ورښت له امله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه لا نه دي خپاره شوي، په فاریابو کې د درنو واورو له امله دوه کسان وژل شوي. په فاریاب کې د طالبانو امنیه قمانداني ویلي دا دوه کسان د شنبې په شپه په کوهستان ولسوالۍ کې په واوره کې سار پاتې وو او سایه ورکړي. د قمانداني په خبره څلور څاروي هم له دغو کسانو سره وو چې تلف شوي. د درنو واورو ورښت په بېسارې توګه هوا هم سړه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینو په اساس بدخشان، بامیان، غزنی، غور او کابل دا اونۍ تر ټولو سړه هوا تجربه کوي. په بدخشانو کې به هوا تر منفی 19 پورې ټیټه شي، بامیانو کې هوا تر منفی 18 رسیږي. په کابل کې هم دا څو ورځې سړه څپه حاکمه ده چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
اوریدونکو، کله یو لوري واوري او ورختونه د خلکو د ژوند ورځنی چارې ټکنۍ کوي او لارې بندوي، خو بل لور ته په یو شمېر ولایتونو کې ځینې خلک ورختونو ته خوښ دي. نورستان یو له همدې ولایتونو دی. دغه غلطه یې اوسیدونکو وایي چې روان ورختونه به دوی ته راتلونکي کال له نیکمرغیو ډاکړي. روحلا انوري پرې پرون یک شنبه دغه راپور راغلی دی.
نن یک شنبه د نورستان په مرکز ولسوالیو کې د واوري او باران ورخت درې مورز ده. که څه هم چې د واوري ورخت پر مهال د ډېرې لارو بندېدو په وجه خلک ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا هم نورستانیان وایي روان واورو او باران هیلمن کړي چې راتلونکي کال به آباد وي. د بانتو اګر ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ازادي راډیو ته وویل
بیخي وچکالی و او الحمدلله دا دریم ورځ دی چې باران وریږي. اول ورځ خو باران و، دویم او دریم ورځ چې دی همداسې واوره ده. بس تر اوسه پورې خیر و خیریت دی. زمونږ وایګل په طرف خو لارې نه دی بند شوې دی او ښایسته واوره وشو او الحمدلله خلک ټول خوشحاله دی، آرام و رامی ده، انشاءالله کال آباد ده.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی رحمت الله وای د تیرو څو کلونو پرله پسې وچکالیو ورته باغونه، کښتونه او څاروي سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو د څارویو د خوراک نشتوالي او د کښتونو سوځېدو له امله خپل څاروي پلورلي، چې اوس مهال د څارویو شمیر په نشت حساب دی. هغه راته وویل خوسګانۍ واورې او باران ته په کتو راتلونکی کال به یې للمي ځمکې او باغونه پریمانه حاصلات ورکړي او څاروي به هم په خېټه ماړه شي.
الحمدلله په وانت ویګل ولسوالۍ کې تر دې مهاله خیسته بارانونه وشول، واوري وشولې په ډېره زیات اندازه باندې. هیله من یو چې راتلونکي کال به آباد وي، سوکاله به وي. د دې بارانونو له کبله به د حیواناتو لپاره به واښه ډېر وي، فصلونه به انشاءالله چې په للمي او کاوي ښه به زرغون شي.
د ختیځې ولسوالۍ کامدېش اوسېدونکي هم تازه باران او واوري خوشاله کړي دي. محمود شهاب:
خسته واوره، خسته باران، د خدای عظیم رحمت وو. دومره خوشحال دي خلک چې حد نه سیوا. راتلونکو کال انشاء الله دوه میدونو ډک کال ده، د رحمت کال ده. د خدای نوم لرو انشاء الله. بارانونه هم ښه شوي دي او ښه پراخ اور راغل ده.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د مرکز پارون په ګډون په ګڼو ساحو کې واوره ورېدلې، خو لامل یې تر اوسه کومه لاره نه ده بنده شوې او دوی هڅه کوي چې د غلارې د ترافیکو پر مخ پرانستي وساتي. د دغه ریاست مشر مولوی محمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
لارو کې دا په حال بر کوچونه نه درغله امکان لري چې نیم متر په څه اندازې کې به دومره یو متر ته دونه رسیدلې او ور را له نو صفای وشو او الحمدلله نورم که راشي موږ ماماده یو
نورستانیان په داس حال کې نو پیل شو واورو او باران ته خوختي او هیله لري چې په برکت په راتلونکي کال آباد وي چې له تیرو دری ورځو د هیواد په مرکز او شاوخوا ولایتونو کې د واوري او باران اورښت دوام لري. د راپورونو په اساس د سالنګونو په ګډون یو شمیر لارې هم تړل شوې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په داسې حال کې چې هر ورځ سلګونه افغانان له هیواده په ناقانونه لارو د تېښتې هڅه کوي، د طالبان حکومت وایي هڅه کوي چې افغان کارګر له قانوني لارو بهر ته واستوي. د طالبانو اړوندو ادارو تازه یو کمیټه جوړه کړې، په دې اړه یې غونډه کړې. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
داس وخای چې 15 کال اندازه مو تر کړی دی، 14 کال اوس خو زکه به کورای چې خدل ته کاروبار نشته، مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکو خو وګول و چې 15 کال یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړای، وای اوس په هیواد کې دننه او وسکار دی، ځکه خبره د ویزې ستونزې لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
دلته کاروبار نشته، کورنۍ ستونزې پسې دي، نو اوس د واجب نه به کورای سره نوسی ویزې نه خلاصيږي، ویزې باندې ریزیسټنس ډېری دي کنه، ځکه چې هوی څو غان شي تلارته وه هوا ته نشي تلای. دولت نه مغوښتنه دا دوی چې موږ ته د یو کور زمينه دلته برابر کړي، یا د بهر هوا دوسر واغږي چې موږ ته ویزه ترتیب جوړ کړي، یا بهر مزدوري وکړي، یا په کلی کې وطن کې نه نه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا وکاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړای، ازادي رادیو ته وویل
مهارت لرم، مانا په ساختماني کار کې مهارت ولې چې موږ د ساختماني پروژه کوم کار کول، مانا برابر دوه دا شوی نه کړای شو، مانا اوس فعال حال د دوه کال کې برې کال چې موږ په کار اوس نظام نظام ختم ده، دلته راغلی اوس نظام نه پیدا کیږي. افغانان ته کله ویزه ورکوي؟ وا ته کله متر کړای دلته او مدینه منوره کې تقریبا جوړه دغه امر رات راغلی د مونږ یو ورو یو ور په کارونه نه کړی، بیکار یو کارونه نشته.
دا په داسې حال کې د چي طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په خپل ایکس پانه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایه ملي ادارې او عام روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه 15 اړخیزه ناسته کړې، ترڅو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهر کارګرانو د لیک حالت د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. د وزارت څخه کړي چې په دیناسته کې په دې پریکړه شوی چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیک بهیر د ګړندی کولو، حالت د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو درمسته کولو او هغوی له خپل حقونو څخه د خبرولو لپاره یو 15 اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي، ترڅو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په اړه د اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانونو لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 200 افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو په چوکاټ کې د قانوني پروسې لاري به هر کال کبو 5000 افغان کارګران یا د هیوادونو ته استول کیدل. د یادونې د چتر دی وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 23مه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې به هر تبه د افغان ماهر کارګرانو د لیک زمينه برابر کړي، خو دا چاره تر اوسه عملي سوې نه ده.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
د نیما نړی
اخسر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشیمان سر پا زکنه نازم نور ده جون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی پیوش میر افغان کورنه که چکله جلی نری ترازی لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نه شو تا باندې انجلۍ تم توجه نه کیږي کله چې انجلۍ زیږیږي چې ځان جلې ده نو
کله خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوی زیږیدلې لور لځانه لري کړی.
هغه ماشوم یې پاستې شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه په یوه زیارت کې یخي وه او د خپل کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاستې زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنه بدتر شوی وه.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چی دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویش هم فکر که بی چی خدای مکره لبا دی پیخ سر مخ کیگی دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جوار خبگان ورتا ویل کیگی پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سر نامناسب چلن کیگی پا تیر لغو میرمنو سر چی لور نری تراوری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چی پا کورانه او که دلور او زوی ترمانز دوگونه چلند زین خدز دوم را تر تاثیر لندر ولی چی دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی هغه لزه چې خځه سره د نامناسب چلند څو لامل نوي
شرایط ک د مور د پاره دي ک د ماشوم د پاره دي هغه را مساعد نه دي کنه نو یو خو اقتصادي ستونزه او مشکلات دي چې خځه یې لري البته سم خوره نه ورته برابرېږي البته سم فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې د افغانستان کې دي ورک یو د جلکې یعنی اله کنجلې دي چې مثلا کنجلې پیدا شي نو اگر کورونای زیاتر وقت یعنی استثناء شته نو هم چی ټول استثناء شته که خود زنی کورونای جدی انجلی ته دومره نه خوشاله کیږي نو تا باندې چی خوشاله نه وي خو مور تم دومره توجه بیا نه کیږي نو الک چی بیا نه ته توجه ډیر وی تا باندې په هغه کورو کې بیا د مایندو دغه مایندې چی دی الک مور هغه خوشاله وي البته څومره چی موږ لیدلې دي څومره چی موږ ته معلوم شوی دي ځکه دا الک زیګون داس یو افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او داد انجلی مور چیوی اغا بیا دست یو رقم پریشانه یو رقم مراوی درسته نو تا من در کور لخوا موقع تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویدن و بس دردن و دوم را توجه و پام نکیگی یو دغه مثلا دا بل مثلا دا خپل اقتصادی مشکلات دی چې په کورنۍ کې سم خوړه او نور ته برابرېږي بل هم دا مثلا دا پلارونه چې دي کنه مور ته توجه نه کانو مورم طبعاً اولاد ته توجه نه کاشي ځان ته توجه نه کانو دا اکثر اوت کورنۍ مشکلات دی اقتصادی مشکلات دی بس هم دا غستون زما په نظر خو هم دا لامل کېدای شي
بله کله چې لپایل نه دی انجلۍ په پیدایښت باندې د سی یو عکس العمل خو دلګي چې آتا مور ډیپریشن ته جی پاس لدی سي ماشوم دي نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري دی اولاد ترمنځ فرق چې تعلق پیدا سو بلی تاسو پیدا سه تر دې حالت هغه مور مړاوي سي خوښي نيسي خفاسي دا نور څومره بد پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوست دی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه ونشي بیا مغت یعنی څومره به تاثیر پکوي دا تما کله چې مثلا مور ته توجه ونشي تما انجلی تم توجه نه کیږي کله چې انجلی زیږي چې انجلی ده نو یا مثلا نه بیا دغه تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک وشتل کیږي خو البته ورسته لیدم مخکله دی خو بیا هم خو یو څه به خلکو نور او د زوی ته توجه کوله
مېرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې اواز د کورنۍ له خوا له امیدوار خدو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سی مرکزونو نشټون هم لو استونزه ده
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشټون لکبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمه ته کلینیکو ته لار سی ولته خدمت وکي او بعضی کسان که د فداکاری کړي دا او هلته په کلینیکو کې د فعالیت کول د پاره تللی دی خدمت کوي خلکو ته خلق هغه باور نه ور باندې لري چې ترڅو راسي او دغه زایڅخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کی او خپل خزي ور تراولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه مېرمنې چې کله حامله سي ترڅو چې ماشوم پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مې بیانوه فریاد مکوه چې دې ګرد شزي مېندې سي وي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډاکسي وي دا ګرد شوز پیدا کړی دي د اسمانه نه دی رالوي دي دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډبل خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشريور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوه ته لمړی خزنه یې چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورانی فشارونه دي رازو ټولنیس فشارونه ته چې اول خو د سی مجهز کلینیکونه مونږ نه لرو په لری پرتو سی بو کې چې زه خپل شاید پاته سویم خپل د سترګو لید کاتس تاسو سره بیان کوم زمونږ د ګرم سیلو د خانشین د غذای مریضان چې ترڅو په تر لشکرګا پورې ورسې د بستروختونه پورې په لاره کې به خپل ژوند تلا سور کوله ځکه چې لمړی کورانی په هغه باندې د فشار اوره چې فلانی دایا براولو فلانی براولو فلانی راو وړی هغه ډیره خپو خزده هغه ډیره خپه تجربه خزده د خبرې به وي بیا کوم شخصي کلینیک به وه ته په منطقه کې هغه کلینیک ته چې بده ورغله کلینیک چې په وضعیت مریض ولې درول دا جر تر شفاخانه پورې ورسوي بیا کدی تر شفاخانه پورې درسول کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خاملارې د امکانات نشټون د موټر د شهر نشټون بل اخر د خزه تر بستروختونه پورې ژوندې نه رسیدله او که ژوندې و رسیدله بستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاس ور کول یا به ماشوم له لاس ور کول چې دا د ناخوالې موږ ډېر سره مخ سی ویو بل خصوص په دغه عرصه کې کزه داسې په ډاګه ویل شم چې اصلا کار نه شوی اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزښت سی وی چې دا د دوی حق ده
مېرمن یزي وای د سماده چې اوس انجنونو ته د زده کړې چانس کم دی خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې کې کړې وای اوس په پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم هله تعداد چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه کوي ځکه چې ک زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی دی چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شل تانی او پیغورونه وزغمو پلکونو کلدار په ځان باندې مصرف کو دمو په ځان تپلې لیده دم پزان من لیده منگر حق چیز مونگ حق ده حق محیط کلنه ده ترلاسه کلی
پارلا پسی زیگون هم میرمن پا جاور خبگان اخته کولیشی ده کابل دیتی بی پانتون بخانه ماسل آقلا وایی چه مخ که با میرمن و پسی برخه که امیدوار خزو تا دی دوی دی روختیا پا برخه که معلومات ور کول خب اوس ده طالبان حکومت دیاغو پا کار هم بندیز لگا ولی دی
خپل مشورتي ګروپونه به وچخسته به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې وشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنې ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري آنو دل پاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ستا خدمات متوقف شوی دی او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دی ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دی فقر کې ژوند کوي نو دی خپل هغه کافی غذا نه لري څنګه دی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دی هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیرمن د پاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي
اغلی عقل زیاتوي چې ډېری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بېغبرۍ له وجې او د سي مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي
افغانی ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وزي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټره ښځه واوسیږي یا خپل مشکلات فقط کوی شي د ښځو سره شریک کړي کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټره واوسي یعنی ښځه واوسیږي نو کمداسې دا ما پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کیږي دی دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کړي او دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي نو دا به یو غټ ناورین واوسیږي ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیې او لزیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونه غږیږي
دا چې مثلا کله کله والی بعضې میندې په ژور خپګان اخته کیږي کله کله کیدای شي دوې هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړه او کله کله دوامدار شکل باندې هم کیدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي چې یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي ویلی شو چې عوامل مختلف دي خو بیا هم کیدلی شي هورموني تغییرات وي پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي څه باید وکړي له دې مور سره
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې د داسې میندې نه درک کوي او کله کله وایستې دوکي چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسیږي یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورڅکه کومک نه ورڅکه او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی په یوې خانه د کار فشار وي بله خانه خپله د حمل فشار وي د ماشوم فشار وي او کله کله هم د خاوند نه در کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثر اندغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې مېرمنې نشي سرته رسولی او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي له ماشوم سره له مور سره
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي هغه میندې د سره مرسته وشي د خاوند خانه د کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي مثلا د ماشوم په کار کې په غذایي موادو کې کور په کارو کې او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه د دغه درکه یې لږ درکه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی سي؟
کله کله مثلا بعضې میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې څومره خطر رامنځته کولی سي که نه د مور لخوا نه د کورنۍ لخوا پاملرنه
ابتدا که کدلی شي دا جواد دپریشن دوی افتی بی او کلا کلا لس ورزی شي او کلا کدلی شي جوار خبگان دیر دوامداره شي. کلا چه دوامداره شولانو طبعا مرخ خپل ځان خود تتللی تللی دیه دی ماش خپل ماشوم ترسیدگی نشی کلای بیانو مجبوره دا چه کورانه دیده سره مثلا دوامدار تداوی بیا شروع کورده.
پزین کورانه کلی دلسی چه مثلا کلا ماشوم پیدا کیگه اقا انجلی وی دخل تام یو دول دی کورانه لخوا دس یو وضعیت کیگه چه دی میرم نه ته نور پاملرنه نه کیږي ماشوم ته نه کیږي یعنی دا والی الک نه دی والی جلی ده. تاسو خپل تجربه راتوای کلاس تاسو میرمنو سره کار کوي کلینیک ته ځي دسی مسائل متصومره لیدلې دي
که زه درته وایم چې اتمو داس و میرمن لیدلې ده چې پاس له واده نه مثلا واده چې کړای و او ماشوم جلی و شپږ میشي هغه ساتلی و دغه شپږ میشي وې د اول شپې نه چې مثلا ما لور راغله ما ته د کورنۍ غړو هیڅ سم ډوډۍ نه راکوله اته خپل به چې ترخه شان شوله یعنی په خپل پغو کې به ما ته مثلا چای یا با واشه ولی ما تویش تیز ارزش نلری مکتا تا مکتا جلی دنیا تر وریدن آقا موست جلی دنیا تر وری آقا باید تیز خوره و نکا پس تشپگ و میشتون آقا میرمن مجبوره شوی و چی خپل ماشوم لور ایسی پا زیارت که یو چیر تکیگ دی پس دوگان آقا دی خواهی و دی اتا دی خپل خواهند دی خواهند ورده ویل شوی و چی تا باید دا جلی دی کرا و باسی مکتا جلی نده بکار که روڑی مکتا بلک روڑی که نه تیز مستحق دی دونه ایش یا دوده و خوره یا مثلا تا تلباس و که یا مثلا تا دی مونگ نده قدر و غاره چی تا دی زچه پر رقم پر کور که پریوزی آقا ماشوم های پس تشپگ و میشتونه بستواری و پی وزیارت که یکی و داخل کور تا رقلی و چه دیده پا گفته چه تقریبا دو ویش پیمه ویخپل و سینو دوره درد که ول آقا نور تشویش خوب پا ماشوم سه چه جگر خونه آمه برده مثلا آقا مور دی یعنی بدون دی دونه چه دی آملگی دی دوره نه یا پس دی جون نه آقا دی پیشن تلارشی آقا چه خپل ماشوم یه دلاسه ور کل آوازیت دی بد نمتر شوه و
دیده ماشوم پاکل بیا دوی معلومات در لودل کنه چه آقا چه وی ول چه سال تا دوی په زیارت کې پری خوده
په دو مورد کې ما ور سره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنی تاسو وی حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې به کور او زیاتغه ماشوم په هره پښتنه وکي دوی په گفته ډیر کالونه وته لی او چې غنجلې په زیارت کې خوشی کړې و بیا مثلا چې الک دنیا تر وړای و تقریبا لک تغیرات کې راغلی او بل جلې چې وړي و بیا ته مغه سوالات سمخ شوي و ولی دومره مقاومت کړای و غو مور چې یعنی په دوه توان مند شوی و چې نور خپل اولادونه یې لاس ور نکو
کله چې میرمن خپل دا ډول کیسه تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کیږي کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړي وي بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوي؟
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای ولی د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو آگاهي ورکو په دوه کې که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده در انجل کی پغو کور باندې چلوي خو راز دي الله پاک نور وريږي نو در رقم وکړای شي چې در اسلامي منابع نه دغه خلکو سره کار وکړو توانمند کو دوی ته چې کوی شي په دوه خبرو باندې چې الک او جلی مثلا مور پلار ته خپل د یو دیم د پویږي او در کی وی خو مثلا د موګه د سړي چې کله کله خوشونت اکثرا په بعضو کورو کې د خزو نه خانه ده کله په خزو خوشونه خشونت کا، خاک پنگور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یان درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو دی او د سې چا په صفات باندې چې کورنۍ ته مشوره ورکوي، د ډول کورنۍ ته تاسو څه ویل ولري؟
د موږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی، د شخص سره کوچ مثلا ک خپل انګور راشي، خپل شخصي ژوند په مورد کې ور سره خبرې کو. خو بیا د دم توصيه دا ورته مثلا چې ما آگاهی چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي، مرسته وکړي چې مثلا هلک و جلۍ فرق نه لري، یعنی یو عامله دغه میلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان کوونیزی موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي، او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي، او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پختنی خونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا په هجی چې مالګه او یا بره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت پخ کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې اتمن کړی دی یا لیدلی مو دي؟ نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې دا تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخسي بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول چې دي کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه شته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چشمه لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ H2+O2 gives us یا په لاس راکوي 2H2O. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دې پرځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ لنډ ډول څنګه لیکو ان اے معنا سوډیم او سی ایل معنا کلورین ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ پلس رکھوي دا یو کیمیاوي معادله سو دا یو کیمیاوي معادله سو د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی د کیمیاوي معادلې ښودنه کیمیاوي معادلې بیلابیلې برخې لري دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکی ورته وایي ریاکټنټس په انګلیسي کې ریاکټنټس ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکی دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاسو چې شپه لاس درکې حاصل په لاس درکې حاصل 2H2O معنا اوبه اوبه په لاس درکړل چې دا ستا یو حاصل سو دلته کار اجرا سو د کار آخری نتیجه دلته په لاس رال او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډیر شیان وي د ګره سره یوځای کیږي 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 په ریاضي کې د مساواتو علامه ده په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي هر شی چې کړي دي په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي دغه پسې حاصل دی حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد دا خواته چې هر شی سره یوځای سو وسوزل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل بیا دا بغل ته معلومیږي نو کیمیاوي معادله چې ده بیلابیلې برخې لري یوه برخه تعامل کوونکي یوه برخه تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دی تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پیښ شوي دي او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي کیمیاوي معادله چې ده بیلابیلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکئ دلته څه شی راځي دلته څه شی راځي دلته څه شی راځي کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی وو هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو دا که چیرې ستاسې په یاد دي نو ورته ولیکئ او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ کوم چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوئ
خون کی د تعامل هغه درې پړاوونه مخته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادۍ را
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو لومړی خون کې په لنډ توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي په دوام به خون کې راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکې دي ویټامین سي چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیای یو تیزاب دی ویټامین سي یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي همدارنګه الکلی د استعمال زیات ځایونه لري سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سري په جوړولو کې په کار وړل کیږي دا ټوله چیشي دي تیزابونه او الکلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو تیزابونه تعریف تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوی دی مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي به تریو وي خو د تیزاب خوند باید ونه کتل سي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي او تیزاب خپل کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنا لري تیز آب تیز آب معنا تیزی اوبه نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند ګورو تیزاب بیټری تیزاب کې سړی وخوري او وڅشي معلومدار خوله سوزی دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزی یا خرابېږي دا هم تیزابونه دي که تاسو چیر لیدلې وي هر پیک تیزاب دي په تشناب کې کموټ تور اچوي بیا هغه کموټ شاوخوا په پاکوي نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي ډېر وظیفې لري خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده تریووالی تیزابونه اکثر مرکبات H2 عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري هایدروجن لري نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو تریو خوند لري د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي په عموم کې خوند سره راول دي تریو دي مثلا لیمبو یو تیزاب دي تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي مګر که چیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي خرابونکي او یا سوزونکي دي خرابونکي یعنی پر یو شی که تویسي هغه شی خرابوي سوزونکي که پر یو شی واچوو هغه شی سوزوي یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور رچوي شوړوي خرابوي برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې که چیر تاسو لیدلې د بیټری تیزابو ته خلک اوبه رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلک وګوره چې نو دا چیز دی برق تولیدونکي دي او هغه په کمالت کې په اوبلن حالت کې لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی سور رنگ ته بدلوي لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی دا کچیرې بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تر واچو سور رنگ ته بدلوي دا مثالونه دي د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید هایدروبرومیک اسید نایټریک اسید سلفوریک اسید فاسفوریک اسید د پښتو نومان دي سیټریک تیزاب سیټرس میوې لیمبو کورنی سرکه تیزاب سرکه لکټیک تیزاب ماستا یا مستیج موږ ورته وایي سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنی کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي دا ټول چې شي تیزابونو مثالونه دي دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی ژړ دی که چیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي سور ته واوښتي دغه وګوري دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي مخ یې دا رقم سوی دی او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي دا اوس مایز د تیرولو مثال دی خو که چیر بیټری تر اچول سي د بیټری دوه سره یو ګروپ تر بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی pH 4 pH سلور د تیزابونو pH چدی تر اوه لږوي دا اندازه مازی په یاد لري نور په آینده کې تاسو په لوړ سیم پوکی ویل سي تیزابونه اول کلی دواړه په pH سره اندازه کیږي د pH د تیزابو pH کتر اوه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دی هغه بیا الکلی دی او کې pH تر اوه لږو نو بیا هغه تیزاب جو دغه مواد تیزابي دي دغه مواد تیزابي دي دا تیزابي دي دا تیزابي دا تیزابي دا تیزابي دا بیا نیوټرل یا خونسا مواد دا هغه مواد چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلی مواد دي
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو لومړی ولولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوی
عضوي او غیر عضوي مرکبونه. خونکې دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنی هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی علم برزیلیوس خپله عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1900 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندي موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد، دا عضوي مواد، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټول عضوي مواد. ماهی دي، چنګاش، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده، دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثره مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي، د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې کرار کرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي، بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګوني اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګوني اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه به دا ډول دی ګوري دام اکسیجن دی دام اکسیجن دی تر مابینځ ډبل بونډ دی ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه سنگل بونډ چې ولري سنگل یو ګونی اشتراکي اړیکه درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د درې کرښو په واسطه یعنې ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصلتم شکل کې لیدل کیږي د کاربن د دوه اتومونو ترمنځ شتون لري په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دی او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوه نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده نو درې ګونی چې درې بونډ ولري دوه ګونی دوه بونډ لري یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي په طبیعت کې هم پیدا کیږي دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي بلکې فلزات ډیر وي پکښې کې هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي لکه المونیم لکه دغه فولاد یا د اوسپنې یو دیګ یا دغه د اوسپنې دیګ د بل دیګ د مسی دیګ روی دیګونه چې دي دا بیا ټوله غیر عضوي دي غیر عضوي څه معنا چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي دغه شامپوګانې دي صابونونه دي دا ټوله مواد چې غیر عضوي دي ولې نباتات حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري هغه مواد ته موږ چې شوایي عضوي شیان وایو غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي خو فرق لري مثالونه تیزابونه صابونونه تعمیراتي مواد برقي سامانالات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورېده نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي تر بل درسي ساعت مو پوښتنه سپارم
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
ہیں۔